تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې وروستۍ خبرې غړې کې هرکلی کوم. په خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې درخپرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه ورو چې زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان حکومت د کرونا ضد واکسین لوړاندې څخه د اخستو فیصله کړې ده. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي دشتي ارچی ولسوالۍ د طالبانو بیرته نیولې ده. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو پوښتلي د ایران په اټومي تنصیباتو کاروایی کولو انتخاب لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د کرونا ضد واکسین لوړاندې څخه د اخستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرټری نوشین حمید د پاکستان یو شخصي ټي وی جی او نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې څخه د اخستو منظوري ورکړې ده، او دې لړکی حکومت د واکسینو جوړولو دوه لویو کمپنیانو سره په رابطه کې هم ده. د نوموړي په وینا په لومړي مرحله کې به د 1 کروڑ پاکستانیانو لپاره واکسین اخلي چې د صحت کارکوونکو سره د 15 کالو نه زیات عمر خلکو ته به یې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,050 نوې پیښې ثبت شوي. 33 کسان ترې مړه شوي دي، خو څه باندې 3,40,000 ترې بیرته رغېدلي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي ګلګت بلتستان ته د عبوري صوبې درجه ورکولو خپل وعده به پوره کوي. نن د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل کومه فیصله چې کړې وه چې ګلګت بلتستان ته به د عبوري صوبې درجه ورکوي، او دا ځکه چې د یادې سیمې اوسیدونکي د احساسي محرومۍ سره مخ دي، نو خپله دغه وعده به ضرور پوره کوي. وزیر اعظم دا وینا له هغې وروسته کړې ده چې د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په ګلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړې دي. آزادو کاندیدانو 9، پاکستان پیپلز ګوند 3، او پاکستان مسلم لیگ نون 2 چوکۍ ترلاسه کړې دي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو په ګلګت بلتستان انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14 ګلګت بلتستان کې یوې خبري غونډې ته وویل د نومبر په 15 په یاد سیمه کې شوو د قانون سازي اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلی شوې ده، او دوی به دې لړکې قانوني کاروایی کوي. بلاول په خپلو خبرو کې وویل د انتخاباتو غیر حتمي نتیجو تر مخه دوی په یو شمېر چوکیو تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي وو، خو شپې تېرېدو وروسته سحر نتیجې بدلې شوې دي. وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بې ځایه ګرځوي او وایي ګلګت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوې دي. د قندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان ځواکونو په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو، او په نتیجه کې نن د نومبر په 12 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 211 قولي اردو د ویان مرستیال عبدالحادي جمال مشال ریډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري، او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دوی زیاتوي په عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، او ډیر زر به پاتې سیمې هم د طالبانو له وجوده تصفیه شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودې ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویارک ټایم د نومبر په 14 په خپل راپور کې ویلي د امریکا ولسمشر په دفتر کې د نومبر په 12 شوي یوې غونډې دوران ډونلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو، او د ګډو ځواکونو مشر جنرل مارک میلی په ګډون له یو شمېر نورو همکارانو وپوښتل چې آیا هغه په راتلونکي اونیو کې د ایران په مرکزي جوهري تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب لري. ورځپاڼه لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حملې منع کولو سره هغه ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونیو کې یوه لویه شخړه رامخته کولی شي. د امریکا د فوز یو چارواکي په 12 نومبر رایټر ته هم د دې راپور پخلی کړی دی. او اخری خبر د کرکټ نه. د پاکستان د کرکټ سپر لیگ یا پی ایس ایل د 5م پړاو فائنل لوبه بانن د لاهور قلندر او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ لوبیږي. د کرونا وایرس په وجه په مارچ میاشت کې د پی ایس ایل اخری 4 میچونه ځنډولې شوي وو، کوم چې د تیر خالي ورځې نه دوباره شروع شول، او په لومړي میچ کې کراچۍ کینګز ملتان سلطان، او په دویم میچ کې لاهور قلندر پېښور زلمي ته ماتې ورکړه. دا ډومبې ځل دی چې کراچۍ کینګز او لاهور قلندر فائنل لوبې ته وتلی دي. له دې وړاندې اسلام آباد یونایټډ دوه ځل، پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټر یو یو ځل فائنل لوبې ګټلې دي. د پی ایس ایل پنځم فائنل لوبه به نن د پاکستان په وخت ماخوستن 8 بجې د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې احمد الله وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس ژغ کړی دی چې د کورونا ناروغي بیا زیاته سوې ده، په کار ده چې پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د کورونا مخنیوي لپاره پر ورکړل سویو لارښوونو به له عمل کولو سره په پېښور کې جلسه کوي.
د حکومت د پاکستان پارلیمنت سر ټیټ کړی دی. پارلیمنت آزاد نه دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې واکمن تحریک انصاف د ګلګت بلتستان انتخاباتو کې درغلي کړې دي. جماعت اسلامي وایي اوسنۍ حکومت پارلمان بې واک کړې او پریکړې بل ځای کیږي.
د حکومت د پاکستان پارلیمنت سر ټیټ کړی دی. پارلیمنت آزاد نه دی. پارلیمنت خود مختار نه دی. د ملک د فیصلو مرکز پارلیمنت نه دی.
تجاران وایي په کار د چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت له سیاست ته لري وساتل سي.
صرف د زمونږ بدقسمتي ده چې په پاکستان او په افغانستان کې د تجارت هم سیاست سره تړلې شوې ده. دا ډېره دنیا کې چې د سیاست سره دا تړلې نه ده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس ژغ کړی دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. دوی ویل چې دا په داسې وخت کې ضروری ده چې په پاکستان کې د نړۍ د نور هیوادونو په څیر هم کورونا وایرس زیات شوی دی. حکومتي چارواکو د کورونا د مخنیوي لپاره یو شمیر محدودیتونه بیا اعلان کړي دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے دا این سی او سی یا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر غونڈے ورستو وزیر اعظم عمران خان بیگا مطبوعات و تول چھ دا کرونا دوی مرڑے دا ٹھول نڑے پشان پاکستان کے ہم ڈیرا پتیزے روانہ دا اور تیر الس ورزو کے کرونا کی سنا اور ددین کی دن کے مرگون کے سلور چند زیات والے راغلے دے. دا چکم دوی مچپا شروع شوی دا نو ډیر په خفقان دا وایم چې تیر ول سر روزو کې زمون کرونا کې سونو کې سلور چند زیاتوال راغلی دی. دلته بچ دروازه شپک و کسان مړ کېدل اوس 25 ته رسیدلی دی او اوس خطر مونږ ته دا کچره مونږ احتیاط ونکړو او په احتیاطي لارښوونم عمل ونکړو نو ویره دا چې زمون په غټو هسپتالونو کې به هغه شان زینوی لکه تیر جون کې چې وو. ځکه چې مونږ ګورو وړاندې نه ډېر پتی دی سره دا وایرس خوریږي. نوموړی اول چې حکومت د کارخانو جمعتونو او دکانونو د نه بندولو هم پریکړه کړې ده، خو باید دغلته کې په احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز عمل درآمد باور کړی شي. مونږ نن یو څو فیصلې کړې دي او موږ له په دې هم ځان پوهل پکار دي چې موږ له خپل اقتصاد هم بچ کول دي. څنګه چې لاکډاون وشي هر شی بند شي نو هغه وخت دی چې بیا جمعتونو کې وړاندې پشان احتیاط کول دي او چې د کوم څیز نه د خلکو روزګار اغېزمن کیږي هغه به بالکل نه بندوو. نو کارخانې دکانونه بالکل نه بندوو خو په ایس او پیز به عمل کول وي. حکومت به تاسو ساری چې څوک پہ عمل کوي او څوک نه. وزیر اعظم جہ تکڑا چې په جلسو جلوسونو مکمل بندیز لگولو پریکړه شوې ده. مونږ دا پریکړه وکړه چې په جلسو جلوسونو یعنی د کم کار نه چې د چار روزګارونه نه اغېزمن کیږي ټول به بندو. زمونږ په یوشتم نوخار کې جلسه وا ختمه وکړه او نور ته هم وایو چې نه یې کوي ځکه چې د رس زینو نه کرونا زر خوریږي. بل دا چې شادي حالونه کې به 350 زیات کسان نه وي او کوشش پکار دی چې بهر پډاګه داسې غونډې وکړې شي نه چې د حال دننه او هوټلې هم نه بندو خو په ایس او پیز به پوره پوره عمل کوو او سکولونو ته هم یوه هفته نور ګورو که هلته نه کیسونه خورېدل نو یخنۍ چوټیانې به سیوا کړو او د ګرمۍ چوټیانې به کمې کړو. په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکو ویبپاڼې تازه شمیرې تر مخه د نومبر 14 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,08,000 ته رسیدلی دی او د دې نه د مړو شمیر 2,01,000 ته رسیدلی دی او د واپس رغېدو شمیر 3,03,000 نه سیوا دی. ولې تیر 24 ghanto کې د 2100 نه سیوا کسانو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي او 19 کسان یې مړه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د حکومت ضد اتحاد پاکستان جمهوری تحریک هوډ ښودلې چې دوی به په پېښور کې خپل جلسه کوي. د یاد اتحاد مشران وایي چې د حکومت لخوا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر ورکړل سو لارښوونو به عمل کوي، خو جلسه به خامخا کوي. دا په داسې حال کې ده چې یاد تحریک د نومبر پر 2 په پېښور کې د حکومت ضد جلسه اعلان کړی ده. یا تحریک تر دې وړاندې په ګوجرانوالا، کراچی او کوټه کې هم جلسې کړي دي. غلام غوث نور حال راکوي.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونو د حکومت لخوا د کورونا وایرس د صورتحال په لړ کې د جلسو جلوسونو د ځنډولو خبره رد کړې ده او دوی ویلي دي چې د ټاکل شوی پروګرام سره سم به د نومبر په 2 نیټه په پېښور کې خپله جلسه ترسره کوي. په دغه اړه د نومبر په 18 نیټه په پېښور پریس کلب کې په جمهوری اتحاد کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا ویاندی سمر هارون بلور د خبری کانفرنس وروسته له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل چې د جلسې لپاره تیاریانی روان دي او که په پېښور کې د هغوی د جلسې کولو مخه ونیول شوه نو ټول ګوندونه به د اسلام آباد په لور لاریون کوي.
زموږ چې کوم پی ډی ایم جلسه ده، هر اپوزیشن پارټي یونین کونسل او ویلیج کونسل لیول باندې د جلسې تیاریانه کوي او کرونا ایس او پیز فالو کولو سره به ان شاء الله موږ د جلسې کې شرکت. حکومت وای چې کرونا وبا زیاته شو، کله حکومت وای چې خطر ده دی چې کله گیدرینګ کوي نو الته کرونا هم نوی، الته خطر هم نوی، الته دھماکه هم نوی. نو دا هر څه صرف اپوزیشن لپاره دی، دا هر څه صرف پی ڈی ایم لپاره دی. جلسه خو به مونږه کوو، کدل ته پرې نه دی نو بیا به مونږه اسلام آباد ته رخ کوو، خو جلسه به مونږه ضرور کوو.
د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې د غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په هیواد کې د کورونا وایرس د دویمې چپې په ترس کې ورس تربلی د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیره کې زیاتوالی کیږي او د یادی ناروغۍ نه د مړو شمیره هم مخ په زیاتېدو ده او په دې وجه دوی د جلسو جلوسونو د ځنډولو فیصله کړې ده. د وزیر اعظم عمران خان لخوا په لوی غونډو او لاریونونو د بندیز د خبري وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش په پېښور کې په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې په صوبا او مرکز کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د نومبر په 20 په رشکۍ کې د اکنامیک زون د پرانیستي لپاره رابلل شوی جلسه هم ځنډولې ده او د کورونا وایرس د صورتحال په وجه د حزبي اختلاف هم خپل سیاسي هلې ځلې زندوی.
انڈسٹریل زون کی بھی گراؤنڈ بریکنگ تھی اور چائنیز سٹیل مل کی بھی.
دا صنعتی زون او دا چینائی سٹیل مل پرانست ہوں وا او په دغه محل لوی جلسه رابللې شوې و، خو د ولس د مفاداتو لپاره مو رابللې شوې جلسه وزنډوله. موږ د نورو سیاسي جماعتونو نه هم اپیل کوو چې هغه دې هم خپل سیاسي هلې ځلې منسوخ کړي،
کې وو به خپل اجتماعات منسوخ کړي.
خدا حزب اختلاف ګوندونه وایي پا په پیښور کې د نومبر په 22 نیټه د پی ڈی ایم د جلسې پر مهال به د کورونا وایرس په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کوي او جلسې ته راتلونکي خلکو لپاره یې د ماسکونو او سینیټایزر د ورکولو انتظامات هم برابر کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف تور پورې کړی دی چې د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پر دې پر ضد احتجاج هم اعلان کړی، خو پیپلز ګوند وایي چې د دوی یو کاندید بریالی شوی وو او د دوی په وینا حکومت یې نتیجې بدلې کړي او پر ځای خپل امیدوار کامیاب ګرځولی دی. دا چې واکمن تحریک انصاف په دې اړه څه وایي، تفصیلیا د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د گلگت بلتستان د انتخاباتو نتیجې لا هم په سرکاري ډول خونه دي اعلان شوي، وړي د غیر سرکاري نتیجو تر مخه تر دې د ملټولو زیات سیټونه او یا څوکۍ په وفاق کې د حکمران ګوند تحریک انصاف اخستلی. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په گلگت کې په دغه انتخاباتو کې د درغلیو تورونه هم لګول شوي چې پکې دوی ویلي چې د گلگت بلتستان په دویمه حلقه د دوی د ګوند کاندید جمیل احمد اول کامیابه ګرځېدلی، ولی وروسته د شپې نتیجه بدله شوه او د تحریک انصاف ګوند فتح الله کامیابه وګرځاو او د دوی کاندید ناکامه کړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ویلي چې حکومت د انتخاباتو په شپه نتیجې بدلې کړې دي او درغلی پکې شوی. شیرباز خان سلیم د گلگت بلتستان اوسیدونکی او یو سماجی کارکون کې دی، وو ویل
یو ریټرنینګ افسر فورم 47 پیپل پارټي کسان لور کړل هغه کې پیپل پارټي جمیل صاحب ګټلې دي، او وروسته 4 بجې نه سار بیا دوه ووټونو نه فتح الله سیکټي جنرل نوټیفیکیشن شوی دی نه دا فتح الله ګټلې ده.
د پیپلز ګوند لخوا دغه تورنو په جواب کې الیکشن کمیشن گلگت بلتستان 13 ورځې ویلو چې یاد ګوند د دوی دفتر سره رابطه وکړي او انتخاباتو کې د درغلي تورنو هم رد کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند 100 کوي، پیپلز ګوند 3، مسلم لیگ نون 2 او دغه شان و آزاد کاندیدان هم کامیابه ګرځېدلي. جمعیت العلماء اسلام 1 کوي او نور وړو ګوندونو یا اتحادیو هم 1 کوي ګټلي، خو دغه نتیجې لا هم غیر سرکاري دي او د گلگت بلتستان د الیکشن کمیشن لخوا د جاری شوی خبر تر مخه خلک باید په دغه نتیجو اعتبار ونه کړي او دوی به لنډ وخت کې سرکاري نتیجې جاری کړي. په گلگت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره په 40 څوکیو په 15 نومبر انتخابات شو چې سرکاري نتیجو ته لا هم انتظار دی. په دې انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون لخوا ویل شو چې دوی دغه انتخابات ریجیکټ او یا د منلو نه انکار کوي او دوی تور لګولې چې د دوی هغه تنان چې با اثر او انتخابات په هر صورت غټل هم تحریک انصاف خپل ګوند ته واړول او د دوی الیکټیبلز او یا غټون کې ډلې ماته کړه. د گلگت بلتستان یو خبريال مظفر حسین سره مې رابطه وکړه، ورنمه پوښتل چې دغه تورونه کوم کوم رقم دي چې سیاسي ګوندونو لګولې دي. پوسټل بیلټ یا هغه وټونه چې د ډاکخانه د لارې د گلگت خلکو الیکشن کمیشن ته لیږلي د هغې شکایت هم راغلی دي چې دغه وټونه ګنې بیا حکمران ګوند د خپلو کاندیدانو د فائدې لپاره استعمال کړي، خو تر دې دمه دوی سره کوم ثبوت نشته. خو ویل کیږي چې دغه وټونو په ذریعه سره د انتخاباتو نتیجې بدلی شوي او پرون الیکشن کمیشن هم ویلو چې موږ خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي جاري کړي او خلکو جشن او یادګټ خوشاله مانځل شروع کړي. د الیکشن کمیشن گلگت بلتستان لخوا تر دې دمه هیڅ یو د حلقې سرکاري نتیجې نه ده جاري شوي. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لخوا د دوی د تکړه سیاستدانانو د وفاداری بدلول یا بل ګوند ته د اړولو او په انتخاباتو کې د درغلي او تورن لا هم شته دي، خو مظفر حسین وای چې هغه وخت چې سرکاري نتیجه راشي معلومه بشي چې دغه ګوندونو په تورنو کې څومره صداقت شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ته څنګه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې دا www.mashalradio.com ټکی خام د پاکستان ځینی کارپوهان فکر کوي چې د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبایک ترمنځ تړون باندې شای سل پسل عمل ونه سي، خو البته له دې سره به د دې ډلې پر ټولنه او ریاست اثر او نفوذ لا زیات سي. تړون د نومبر پر 14مه له پر شپاړسمه له هغه وروسته وسو چې تحریک لبایک د فرانس په یوه مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خبرېدو پر ضد د راولپنډۍ په فیض آباد سیمه کې تر دوو ورځو پوری احتجاج وکړ، چې له وجې په پنډۍ او اسلام آباد کې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی و. دغسې احتجاجونه او تړونونه په ټولنه کې د مذهبي ګوندونو اغیز څومره زیاتوي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
تحریک لبیک پاکستان د نومبر په 15مه پیل شوی احتجاج هغه مهال ختم کړ چې کله حکومت د دې ډلې ټولې غوښتنې په لیکلې بڼه کې ومنلې. په تړون کې ویل شوي چې حکومت به په دوه یا درو میاشتو کې په پارلمان کې تر فیصلې وروسته د فرانس سفیر له پاکستانه باسي. پاکستان به په فرانس کې خپل سفیر نه لګوي، په سرکاري کچه به د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ کیږي، او د تحریک لبیک نیول شوي غړي به خوشي کوي او وروسته به د مارچ په اړه مقدمه نه درجوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت تر متشدده احتجاج وروسته د سخت دریځ ډلې تحریک لبیک پاکستان غوښتنې مني. تر دې وړاندې د ډلې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې د سوګند پروتوکولو په قانون کې د بدلون پر ضد په فیض آباد کې درنا ورکړې وه. دوی د هغه وخت د قانون وزیر زاهد عامد د استعفا غوښتنه کوله. په دې مظاهره کې هم د احتجاجانو او پولیسو ترمنځ نشته سوی وه. وروسته حکومت د دې ډلې غوښتنې ومنلې او زاهد حامد له خپلې چوکۍ ګوښه سو. له مذهبي ډلو سره پر دغسې تړونونو تل ځینې کارپوهانو نیوکې کړي، او دا په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼلی دی. په اسلام آباد کې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر عامر رانا د نومبر په 14مه نیټه له مشال ریډیو سره د امریکې پر مهال وویل چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې د ځان طاقت زیات کړي،
او خاص طور کے اوپر اب ٹاکسک نیریٹیو جب لے کے آتے ہیں اور اس کو مسلسل اس کا ابلاغ کر رہے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ تو ہے.
په خاص توګه چې کله له نفرت ډکی بیانې پر لپسې تبلیغ کیږي او د خلکو جذبات را پرول کیږي، نو د دې اثر خامخا پر خلکو کیږي. د دې سره نوې خلک د دې ډلو سره ملګري سي او د دې طاقت لا زیات سي. دا ور به هم د دې منفی اغیز وي. تل مولیدلې دي چې حکومت د دوی د خوشالولو پالیسي درلودلې ده چې لکبالې د دې ډلو طاقت نور هم زیات سي.
امیرانا پخوانی تړونونو ته په پام سره وایي چې پر دې ډیر کم عمل سوی دی، خو مذهبي ډلې له دغه تړونونو خپل ګټه پورته کوي.
اس قسم کے معاہدے پہلے بھی ہوتے رہے مذہبی جتھوں سے، تنظیموں سے.
لا مذہبی ڈلو او تنظیموں سره داس تړونونو مخ کی هم سوی دی، خو زما په فکر دا دلاند وخت لپاره وی چې د دوی غصه کم کړل سي او بیرته کورن ته ولېجل سي. دا سلسله له 1909 اویم کال را روانه ده. حکومت لمخ هم د دغه ډلو ټول شرطونه منل دي، خو تر ننه پورې موږ ونه لیدل چې پر دغه شرطونو بیا په سنجیدګۍ سره عمل شوی وي. ان هغه ډلې چې دغه تړونونه کړی وي هم بیا پر دې د عمل غم نه دی خوړلی. دوی هم پوهیږي چې دوی ته د وړو پزه په کار ده، او دوی ته په کې یوازنۍ ګټه ښکاري چې له دې لارې خپل زور ښکاره کړي او د ځان لپاره سیاسي ساحه پراخه کړي. دا ځل هم دغه سوي دي.
په لندن کې مشته د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه زیدکا هم ورته نظر لري. نوموړي د نومبر په 14مه نیټه مشال لیډي ټول چې د تړونونو او احتجاجونو لاري د ډلې ریاست او اولس تر خپل اثر او نفوذ لاندې راولي.
آپ یہ پلٹ کے مت دیکھیں کہ
تاسو دا نه ګورئ چې تحریک لبیک یا تر دې لمخه چې جماعت اسلامي وا دوی د داسې تحریکونو د چلولو په نتیجه کې ووټ څنګه اخلي. په اصل کې قتل دادی چې د دغه سي تحریکونو په چلولو سره دوی په ټولنه او ریاست څومره اثر او نفوذ کوي، او دا هم چې د دوی په ټولنه کې جړې څومره پیاوړې شي.
انګریس ہے سوسائٹی میں وہ کتنی بڑھ جاتی ہے.
خود پاکستان حکومتونو هر ځل د دغه سي تړونونو دفاع کړي او ویلي چې له دې سره دوی په هیواد کې د تاوتریخوالي مخه نیولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی هیله مندي چې په په خیبر ضلع کې د ورانسو سرکاري سکولونو د بیا بهالۍ لپاره پیل کړی کار سرته ورسوي. دوی وایي نوي استادان برتی کوي او د ماشومانو د موند او پلرونو او استادانو شریک اتحادیو له لارې په سکولونو کې سهولتونه برابروي او د دوی لپاره یې فنډونه هم جاری کړي دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې ټول 109 سکولونه د نامنیو په پیښو کې په مکمله توګه ړنګ شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د بدامنۍ په وخت ورانو شوو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار روان کړی او نوې عمله هم برتی کوي او چې په کومو سکولونو کې د سهولتونو کمی و هغې ته یې هم فنډونه جاری کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
ډیمیج سکولونه چې کوم دي فلی ډیمیج سکولونه هغه موږ سره تقریبا 109 سکولونه دي او هغه سکولونه چې هغه صحیح سا پروتې ده یا ډیمیج شوي دي لږ حساب فل نه دي ډیمیج نو هغه 126 سکولونه دي. په دغه ډیمیج سکولونه کې چې کوم دي نو 30 سکولونه کې کار شروع شوی دی او دا چینیز ایډ ورته وایي په دې کې موږ هغوی موږ نه 50 سکولونه اغوستي دي. نور اے ڈی پی کې هم څه سکولونه موږ ورکړي دي د فولی ډیمیج په هغې باندې هم څه کار شروع دی خو دا به لږ ټایم اخلي یخنیم راله نو انشاءالله چې مکمل به شي خو ټایم به اخلي. دا مسنګ فیسیلیټیز والې سره به هم څه خبر وکړم چې یاره موږ سکولونو ته فرنیچر ورکوو ټاټونه ورکوو دغه رنګې موږ 86,000 بیګونه سکولونو ته کې ماشومان لا ورکړل چا ته میلو شوي دي چا ته به انشاءالله هفته نیمه کې میلو شي. اوس موږ نوی اشتهار ورکړی دی او په هغې کې موږ سره 511 پوسټونه خالي دي. د دې نه علاوه موږ سره د هډ ماسټر 17 والا پوسټونه هم خالي دي. د سبجیکټ سپیشلسټ والا 30 پوسټونه هغه هم خالي دي او هغه به صوبایي حکومت چې کوم دی هغوی په خپل لیول باندې کوي هغه ریکروټمنټ زموږ سره نه دی او موږ نوی کنټ پوزیشن غوښته دی هغه موږ ډایرکټریټ او سیکریټریټ ته لیږلی دی. انشاءالله په هغې باندې به زر کار شروع شي.
نثار محمد خان زیاته کړه چې دوی د پیرنټس ټیچر کونسل یعنې د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریکه اتحادیو په لاس باندې په سکولونو کې سهولتونه پوره کوي او ټولې ضلع څه باندې 600 سکولونو ته یې 40 کروڑ روپۍ جاری کړي.
منگا پا میسنگ فیسیلیٹیز کے چی آگا پی ٹی سی پترو باندھی آگے دیوالوں نے جوڑ رہی گروپ لیٹرین جوڑ رہی چتہ باؤنڈری وال کم بھی اگو چت ایڈیشنل کلاسروم نے پر ان پیسے ورکڑی دی نو بدی لڑکیوں منگا سے تقریباً 44 کروڑ روپے اسکولوں تا لے گئی دی. دیکھے سو چکن آگے تو ملو دی سن دی ملو دا چا دا بینک اکاؤنٹ غلط ہو دا چا دا اسکول نم غلط ہو داغے پہ جوان اگر چکن واپس شوی دی نو آگا منگا کسان و تکنو دی انشاءاللہ چے آگا بم ٹک شی نو آگا با دی اسکولوں تا لڑ شی او دغا رنگی دا کم چے میسنگ فیسیلیٹیز دی گروپ لیٹرین شو واٹر سپلائی شو ایڈیشنل روم شو دا الیکٹریفیکیشن شو دا په سکول کې کم کمې دي نو دا به ان شاء الله پوره شي.
سرور پردای د جمرود په یو سرکاري سکول کې استاد دی او دی وای چې اوس د پیرنټس ټیچر کونسل یا د ماشومانو د مور پلار او استادانو د شریکې اتحادیې په لاس کومې روپۍ په سکولونو کې خرج کیږي نو د دې به ډېرې ښې نتیجې راوځي.
ما خیال چې فائدہ ډیر زیات دا وسو اوس دا براہ راست دا کم کمیټی او کونسل چوته جوړیږي دا براہ راست اختیارمن وی اکه کمرې مرمت وی په کا کڑکای خرابې کړي استادانو کرسی کړي ماشومان بینچونه یا کرسی دا پیسې په میدان باندې لیدل کیږي ځکه چې دا چې کوم کونسل دی په دا کې علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي بل چې کوم استادان دي کې اکثر د همدغو علاقو دي انشاءالله تعالی بل دی آن د ریکارډ یو شوی داسې نه چې دا کونسل ته میلاو شي نو دوسې ریکارډ نه باقاعده رجسټر دی په باندې باقاعده د یو یو شی رسید د یو یو په کوم ځای باندې ولګېد هر یو شی ریکارډ باقاعده پروت وي او ټیک ټاک اډیټ وی کیږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې هلته په ټوله ضلع کې دا وخت خواوشا 618 تعلیمي ادارې فعال دي او 1,08,000 ماشومان پکې داخل دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دی. احمد الله را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان حکومت د کرونا ضد واکسین لوړاندې څخه د اخستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرټری نوشین حامد د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې څخه د اخستو منظوري ورکړې ده او دې لړ کې حکومت د واکسینو جوړولو دوه لویو کمپنو سره په رابطه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 3 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,050 نوې پیښې ثبت شوي. 3 کسان ترې مړه شوي دي خو څه باندې 3,40,000 ترې بیرته رغېدلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي گلګت بلتستان ته د عبوري صوبې درجه ورکول خپل وعده به پوره کوي. نن د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل کومه فیصله چې کړې و چې گلګت بلتستان ته به د عبوري صوبې درجه ورکوي او دا ځکه چې د یادې سیمې اوسیدونکو د احساس محرومۍ سره مخ دي نو خپل دغه وعده به ضرور پوره کوي. وزیر اعظم دا وینا له هغې وروسته کړې ده چې د پاکستان سرکاري ریډیو له یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړې دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه افغان ځواکونو په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې نن د نومبر په 18 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودې ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویارک ټایم ورځپاڼې د نومبر په 14 په خپل راپور کې ویلي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حملې کولو نه په منع کولو سره هغه ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونو کې یو لویه شخړه رامخته کولی شي. سپینې ماڼۍ په دې څه ویلو نه ډډه کړې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د یو بل نړیوال ریپورت وړاندې کوو. په دې ریپورت کې تاسو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په دې اړه اورئ چې نوموړي له خپلو سلاکارانو څخه غوښتي چې دوی په ایران کې د ایران پر اټمي تنصیباتو باندې د کاروایی کولو چانس لري کنه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوریاس نوری راکوي.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې 2 میاشتې د ولسمشرۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12 په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ټرمپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسلوالو ځواکونو د لوی درستې جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ټرمپ ته ویلي وو چې دا کار ونکړي او خبرداری ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبه رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ټرمپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې تر راپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شوو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډیر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وی. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 چنده زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ټرمپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ چې د نومبر په دریمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه ده منلې او هغه تر پوښتنې لاندې راوستې، د راتلونکي کال د جنوري په شلمه قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغې ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي، او د بایډن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
د دوایی جوړولو امریکایی کمپنی مودرنا اعلان کړی دی چې د کورونا پر ضد دوی له لوري جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایلا کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین پر جوړېدو دی. د مودرنا امریکایی کمپنی مشر پروند وویل چې د دوی دا واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د دې ناروغۍ په مخنیوي کې بریالی دی. تفصیلي اسمت سروان راکوي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مودرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مودرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.15 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مودرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د عرضه کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یوه نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مودرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو ازمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تېره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې نیوي بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین درانیولو فرمایش ورکړي.
خوشحاله یم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره له دې چې د واکسینونو بریالیو ازمیښتونو هیلې غوړولې، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت ته اړتیا ده.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو د په خبره دا په دې معنا نه ده چې ګوندی د سولې د خبرو مخالف دی. اسد الله خالد وایي که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو شایي لاسته راوړنې ډېرې وای. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای طالبانو د قطر لغونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسد الله خالد وای تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر د سرګندونی د سی شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. وی ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره ده په دې معنی نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وای، ځکه په خبره یې دوی د دفاع حالات ولاړل.
مطمئن نیستیم
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولی شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوو وروستیو لسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتې وي.
واقعی که در سوردای دو دهه اخیر دونو افتا باشه.
خغلی خالد ده هم ویل چه د افغانستان له ملی اردو پرته د طالب په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونه ردوي او وایي دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لارې پیدا کړي او موږ وکولای شو له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږو. ښاغلی مجاهد بیا افغان حکومت د سولې په پروسه کې په خنډ رامنځته کولو او د دغې پروسې او جګړې په اوږدولو تورنوي. دا څرګندونې داسې محل کیږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپټمبر په 12مه پیل شوي، خو لا تر اوسه د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. اسدالله خالد دغه شان افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل امکان لري د بهرنیو ځواکونو شمیر زیات کم سي، خو د امکان هم شته چې زیات سي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسې د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دي لیدلي، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
د نوموړي په خبره کچیر دغه ځواکونه له افغانستانه وځي هم د اندېښنې خبره نه ده، ځکه دغه محل شپږ نوي سلنه عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس خبری آژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي، دا هم ویلي دي چې د امریکا برحال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ماموریت په پای کې دا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته دغو امریکایي چارواکو له خولې دا هم ویلي دي چې دا خبره د همدې اونۍ په پای کې امریکایي ځواکونو ته ویل سوي، خو رسمي امر ورته نه دی سوی. د سرچینې په وینا د دې پلان له مخې به 2500 امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې پاتې سي. دا محل په افغانستان کې له 3500 تر 5000 امریکایي عسکر میشتي، خو په عراق کې بیا دا شمېر 3000 تنو ته رسیږي.
رحمت الله افغانو د ننګرهار د امنیا کومندانۍ چارواکي وایي پولیسو چې په تیرو دوو میاشتو کې ډول ډول 311 مله وسلې د عملیاتو او جنایي جرمونو پر مهال او یا هم له قاچاقبران نیولې دي د ډایا یا بې وسلې کولو پروګرام ته سپارل دي. زموږ همکار بز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار پولیسو ډایاګ یا د بې وسلې کولو پروګرام ته 311 میله ډول ډول سپکې او درنې وسلې د نومبر په 12مه نیټه د ننګرهار امنیه قومندانۍ په انګړ کې وسپارلې. په دې موقع د ننګرهار امنیه قومندان جنرال غلام سنایی ستانګزي خبریالانو ته وویل
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ پولیسو په دوه میاشتو کې په حدود 311 میله مختلف نوع سلاوي چې په هغو کې ثقیله او خفیفه سلاوي شامل دي پولیسو عملیاتو کې له تروریستانو، جنایي مجرمینو او د قاچاقبرانو نه لاس تر وړل. د دې فاعلین علي او قضایي ارګانونو ته معرفي شول او اوس تاسو وینئ چې دا سلاوي د ډایاک پروسې ته تسلیمیږي.
د ننګرهار ولایت مالیه و اداري مرستیال ببرک میخیل په دې موقع د پولیسو د لاس تر وړلو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې پولیس باید د نامسولو وسلوالو سره هیڅ ډول رعایت ونه کړي.
دغه فعالیتونه زمنګ د امنیت لپاره د امنیت د خوندیتوب لپاره استایو او زمنګ د خپل پولیسو نه او د ټولو امنیتي ځواکونو نه دغه هیله ده چې دوی همدغه اقدامات وکړي او غیر مسول وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې د دغه وسلو په ذریعہ باندې امنیت مختل او خراب.
د افغانستان په ختیس کې د دفاع وزارت تر چتر لاندې د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام مشر ډګروال غلام حسن خبریالانو ته وویل چې دا وسلې به د دفاع وزارت په وسلتون کې له ترمیم وروسته بیرته امنیتي ځواکونو ته د امنیت ساتلو په موخه ورکول کیږي.
دغه 311 میله سلاګانې چې نن تاسو په دې میزو باندې وینئ د ډایاګ برنامه ته ورکی ډایاګ برنامه به دا سلا د وطن د تامین په خاطر امنیتی ځواکونه چې د سلاګانو ته بیا ضرورت لري، کوم چې فعال ورکول کی، کوم چې غیر فعال دي ترمیمي کی فابریکه عربي کی او بیرته ورته د امنیت په خاطر باندې ورسول.
د زیتوی چې په 13 روبه کې هم د ننګرهار امنیه قومندانې ډایاګ ته 514 میله ډول ډول وسلې چې د بیلابیلو عملیاتو او جنایي جرمونو پر مهال او د وسلې له قاچاقبرو یې نیولې وي ډایاګ ته سپارلې وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو.
په پاکستان کې په دورستوي کې د کمی احتساب ادارې یا نیب د واک او رول په اړه بحثونه له هغه وروسته تود سوي چې یو خوا اپوزیشن سیاستوالو دغه اداره د حکومت لخوا د دوی پر ضد د سیاسي آلې په توګه د کارول کېدو تورونه پورې کړي، او بل خوا د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر سحر کامران د دې هیواد بشري حقوقو وزیر ته په یو لیږل سوي لیک کې دا اداره د بشري حقوقو په سرغړونو تور نه کړی ده. نوموړي په لیک کې د دولس هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نی په حراست یا د دوی د ورکړو له امله مړ شوي دي. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې د نیب رول واک او تاریخ شالید بیانوي.
نیب اگر یہ کام کر گیا
حکم کا نہیں ہو سکتا جہاں جج
نیب کی چیئرمین کی تقریر کے حوالے سے ایک
دا پاکستان پر ٹیلی ویژن چینلونو دا بحثونو پر محال دا اپوزیشن گندون سیاستوال دا دی ہواد قامی احتساب ادارہ یا نیب پہ انتقامی کاروائی تورنوی یا وائی چی دا ادارہ دا دوی او حکومتی غڑو ترمانز توپیر کوی. اپوزیشن مشران په وار وار ویلی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت نیب له دوی څخه د سیاسي انتقام لپاره کاروي، او کڅوک هم پر حکومت یا ادارونی وکی وکړي نو نیب د هغه پر ضد د اداري یا مالی فساد مقدمه جوړ کړي. خو حکومت او د نیب چارواکي دا تورونه نه منیا وایي چې نیب به توپیره د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې په اداري یا مالی فساد کې شکیل وي. د پاکستان قومي احتساب ادارې د دوه حکومت مخالف ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پر یو شمیر مشرانو د درغلي مقدمه جوړ کړې دي. دا وخت د مسلم لیگ نون د رهبر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د ګوند مشر شهباز شریف، مرسیال مشر مریم نواز، د نواز شریف او شهباز شریف زامن او د ګوند ځین نور مشران د نیب لخوا د درغلي تر مقدمه لاندې دي. بلخانی د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری، د هغه د خور فریال تالپور او د ګوند د ځینو نورو غړو پر ضد هم د مالی فساد مقدمه جوړ کړی دي. دوی ټول پر ځان لګیدلو تورونو انکار کوي او د دې مقدمو تر شا سیاسي انګیزه ګڼي. هغه د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټری سحر کامران د روان 2020 کال د سپتمبر پر 8مه د دې هیواد د بشري حقوقو وزیر شیر مزاری او په قومي اسمبلی او سینټ کې د بشري حقوقو د سینډینګ کمیټیو مشرانو بلاول بوټو زرداری او مصطفی نواز کوکر ته په یو لیږل سوي لیک کې نیب اداره د بشري حقوقو په سرغړونې تورنه کړې ده. نوموړي په لیک کې د 12 هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نیب په حراست یا د دوی د کړو وړو لامل مړ شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مدافع او لیکوال آی رحمان هم په دې اړه د اکتوبر پر 15مه د پاکستان د انګریزي ژبې په ډاون رسپانه کې لیکنه کړې او د نه پر قوانینو او عمل یې نیوکې کړې دي. سحر کامران په خپل لیک کې د بریګډیر ریټارډ اسد منیر د هغه لیک ذکر هم کړی چې نوموړي د 2019 کال د مارچ پر 14مه له ځان وژنې وړاندې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیکلی وو او ویلی وو چې خپل ژوند په دې هیله له لاسه ورکوي چې چیف جسټس به د نیب د کارمندانو په رویه کې مثبت بدلون راولي، چې د په وینا هغوی د خلکو له ژوند او عزت سره لوبیږي. نوموړي دا هم لیکلي وو چې هغه څوک باید مجرم ونه پیژندل سي چې پر ځان یې له لګیدلو تورون انکار کړی وي. ملخوا د نیب چارواکي د ځورونو له تورون انکار کوي او خپل کار د پارلمان لخوا دوی ته د ورکړل سوي واک په دایره کې ګڼي. د پاکستان د قومي احتساب اداره نېشنل اکاونټبلټي بیورو یا نیب د 1999 کال د نومبر پر 14مه د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف جوړ کړ. نوموړي له دې میاشت وړاندې د همدې کال د اکتوبر پر 12مه د وزیر اعظم نواز شریف د منتخب حکومت پر ضد د پوځي کودتا له لارې واک ته رسېدلی وو. له دې وړاندې د 1999 کال په پیل کې د پاکستان د هغه وخت ابوري وزیر اعظم ملک میراج خالد په دور کې د درغلي د مخنیوي لپاره د احتساب کمیشن په نوم یو اداره جوړه شوې وه. له هغه وروسته چې کله د 1999 کال په فبروري کې نواز شریف د وزیر اعظم په توګه منتخب سو نو تر 1999 احتساب اکټ لاندې له پارلمان څخه په احتساب کمیشن کې د ځینو بدلونونو له منظوري وروسته احتساب کمیشن ته دوام ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه دا دریز هم لري چې نیب د یو پوځي واکمن په دور کې جوړه شوې اداره ده چې باید ختم کړل سي، خو د پاکستان مرکزی حکومت او نیب د درغلیو په مخنیوي کې د دې ادارې کار اغیزناک ګڼي. نیب یو خپلواک او وفاقي اداره ده چې پر سر شاه اسلام آباد سربیره په لاهور، کراچي، پېښور او کوټه کې ځایي دفترونه لري. دا اداره د مالی درغلیو، رشوت، لامدن زیاتو اساسو درلودلو، د واک ناسم استعمال او په اقتصادي ترګری کې د مشکوک کسانو پر ضد کاروایی کولای او هغوی نیولای سي، او تر دېش ورځو پورې په خپل ځانګړو زندانونو کې له ځان سره ساتلای سي. ورسره نیول سوي خلک احتساب عدالت ته وړاندې کول کیږي. دا اداره دا واک هم لري چې له مقدمې وړاندې له مشکوک کس څخه تر جوړجاړي وروسته مطلوبه پیسې واخلي او هغه خوشی کړي. قسم د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې ادارې د زیات واک او چلن په اړه نیوکې او اورېدنې سوي، خو د نیب په قانون کې د بدلون یا د نیب ادارې له منځه وړلو واک یوازې د پاکستان پارلمان لري.
احمد شاه اعظمی استاد ته رپورٹ وړاندې کاو او سم د یو داسي دوايي په اړه تاسو ته رپورٹ وړاندې کاو چې غلط استعمال د مور او ماشوم زونته خطر پېښولای شي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیره شمس د هغې دوا په اړه د پوهاوي هلو ځلو باندې لاس پورې کړی دی چې د ستنې په شکل کې د ماشوم د ولادت پر وخت میندو ته ورکول کېږي. ملیحه امیرزاده په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس وای د اکسیټوسین په نوم د هغستنې پاړه د پوهاوی هلې ځلې پیل کړي دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل د هغستنې دا چې په ولادت کې اوی مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی خزینه غړي به برخوي او دغه مسله باندې به کار کوي.
اگر ہم ستنا ورتا وے ڈیلیوری والے پروسیس تیز کی دو دوبارہ پی سی کی واسہ سیشن کرو بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہ زمون دا ڈیمانڈ ہوتا سی سٹیئرنگ ٹیم تو جوڑ کے چاہیے کہ وہ میں کمیشن ریپرزنٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ہی میڈیکل ٹرمینالوجیز تین ہیلتھ پہ لیڈ اخلی لو دے کہ مونگا گورو چ لیجسلیشن کو اویئرنس کو ڈاکٹر سٹرین کو ایل ایچ وی ایل ایچ ڈبلیو سٹیٹ کو
دتپ پجبا کے اکسیٹوسن ہا ہارمون تویل کی چ لبڑان تنا تیوی خزے پوینا کے موجود وی دا ہا غبخ کار کوی چ کلا یو مور د ماشوم ولادت تنیس دیوی. په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاد بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي، یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره، او بیا وروسته چې کله ماشوم زیږیږي نو رحم واپس خپل ځای ته د راوستلو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
د WHO سټانډر خدا دی وایي چې لکه تاسو به ارتفیشل هارمون لکه اکسوټوسین باندې ورکوي، یو مادر ده د هغه ډیلیوري ته نږدې ده او د هغه یا ټایم نه دی پوره او یا د هغه پور کنټراکشن دی او تور ته برنه اکسوٹوسین هارمون ورکی او التس بچدانی خلن نہ کلاوی نو خالتا ڈائلیٹیشن کی پشکی سرویکس نہ کلاوی نو التا بیا یوٹرس پشتی نو التا مور او ماشوم دوڑا پخطر کی وی.
د بیپولی ڈاکٹرانو سازمان ایم ایس ایف په 2015 کې د کوز دیر په تیمرګر کې و سیړنه کړي و. دغه سیړنې لمخه حالت او 80% خزو ته د غستنه د هغه کسانو تر سارنې لاندې ورکړل شوی و چې باید نه ورکړي. په دې کې 20% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 20% د لیډی هیلت ورکرانو، 20% د نورو، 20% د ډسپنسرانو، او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوي وي. د دغه سیړنې له مخه په 50 کې د سلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال وو. بیا هغه ښځو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه وه ورکړي پکې د بچه دانې د شلیدو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په وسطن ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو ښځو ته دغه دوا ورکړي وي.
زه به دا نه وایم چې دا یوه خرابه دوا ده، دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کیږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورت ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو، دا د هغې څلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوي وې. له هغې ډېره وینه روانه وه، په خېټه کې سخت درد وو. هغه یې موږ ته هسپتال ته راوړه، موږ وکتل چې د هغې بچه دانې شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
ایسټر وای د رحم د شلیدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي بلکې بچه دانې هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وای د صوبې په هسپتالونو کې د دغستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
تاسو هر یو هسپتال ته لاړ شئ، تاسو ګورئ د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی د میټرنل ډیث کیږي. د میټرنل ډیث څنګه کیږي چې لکه یوټرس رپچر شي نو هغه نه بلډ لاس شي، فیټس چې کم دی هغه خو پوشیز لګي نو اخر دا چې بس هغه خپل سټایم نه پریدي فیټس ډیث شي.
د دغستنې د ناسم استعمال په اړه پښتني راپور ته کیږي، خو بیا ډاکټران وایي بې له ضرورت چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیار ده کنه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټره شهلا مندوخیل وای چې کله ضرورت وینو د غستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینه لاندې ورکول کیږي.
مونږه هغه ټایم ورکو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنت یا پپوی کی چې مونږه هغه خزه ته خالي ورکول شو کوم مونږ پپوی غو اول مونږ خزه کتلی چې دا خزه به په اپریشن نه پیدا کی بچي دا بالکل نارمل چي دي د بچي وزن هم ټیک دي او به مور هم فټ ده د دې د هډو مسله هم نه ده هډو نه تنگ هم نه دي نو دا به نارمل ډیلیوري ته پار چې کوم کی نو مونږ دا ستن ورته لګو.
ډاکټر شهلا وای دوی خپل پوره احتیاط کوي خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایا نه کوم کې سونه سمبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهې له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه یې د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وای په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
ڈگری پروگرام دے اگر تقریباً پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ ابو ہوں لیکن دل تک دے کے پی کے مختار 4 to 5
سال. ڈاکٹر شہلا پ خبر د دغستن د مور پسی حق دے رسرا تھوم وچ پکے زڑ بداوی الٹیاں نکول بے ہوشی او سخت سر درد شامل وی
پوزے نو بس شروع شی زیادہ امروز کی ورکی لگے دا یا نے ہینڈل کی یا نرس یا پکورو کی چکم کی نو اگے بیا دا سی چ پسر باندھی بے خی سخت درد شی پخز چ دی بے ہوشی تو مخشی جھٹکے پر
ایسٹر وائی دغه دوا پټول نړی کې استعمالي کې خو یوازې په سپټالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازه لري.
زوایم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخي اجازه ولري او دا دی یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکونکي به هم سارنه کوي. مونږ باید خلکو ته هم وایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. مونږ باید طبي کارکونکو ته د دوا د سم استعمال په خبر کړو او د ریډیو او ټی وی له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. پکار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوها د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې لامل د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروری ده چې په ټولنه کې د آگاهي مهمو نه چلیږي. له دې سره تړلې خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت ته په دغو هڅو کې مخې تراشي او روغتیايي کارکونکي په دې پوه کړل شي چې دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.
ملیحا امیرزاده وشتا ستوری رپورٹ وړاندې کاو. د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلیو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد الله څخه اورو.
پاکستان حکومت د کورونا ضد واکسین لوړاندې څخه د اخستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرټری نوشین حامد د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې څخه د اخستو منځوري ورکړې ده او د لړکی حکومت د واکسینو جوړولو دوه لویو کمپنو سره رابطه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتی ویبپاڼې له مخې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,500 نوي پیښې ثبت شوي، 33 کسان ته مړ شوي، خو څه باندې 3,40,000 ترې بیرته رغېدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي گلګت بلتستان ته د عبوري صوبې درجه ورکول خپل وعده به پوره کوي. نن د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل کومه فیصله چې کړې وه چې گلګت بلتستان ته به د عبوري صوبې درجه ورکوي نو خپل دغه وعده به ضرور پوره کوي. وزیر اعظم دا وینا له هغې وروسته کړې چې د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف نهه چوکۍ ترلاسه کړې. د کندوز سیمه ایزو چارواکي وایي چې 13 شپه افغان ځواکونو په دشتیرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې نن د نومبر په 18 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. وسلوال طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودې ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویارک ټایم ورځپاڼې د نومبر په 14 په خپل یو راپور کې ویلي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوځي حملې کولو نه په منع کولو سره هغه ته خبرداری ورکړې چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونیو کې یوه لویه شخړه رامخې ته کولی شي. سپینې ماڼۍ په دې حق له څه ویلو نه ډډه کړې ده. او د پاکستان د کرکټ سپر لیگ د پی ایس ایل د پنځم پړاو فائنل لوبي باندې لاهور قلندر او کراچی کینګز ترمنځ لوبيږي. دا لومبه زل د کراچی کینګز او لاهور قلندر فائنل لوبي ته وتلی دي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. کته سو پردی چپو پاتې سواسنو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلای سي. بوریوال کاکړ ل خپل ټولو همکارانو پسمه کې خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.